افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. بیا مو هم سهار نیکمرغه او دروژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله مو د ازادي راډیو د خبرونه پیلوو چې اومه ورځ په دویمې نیمایي کې اورېدلی سئ. نن دوشنبه ده، د وریا حمل شلمه د اپریل اتمه. په پیل کې خبرونه. د شوزو خود جوش حرکت د دغه غورزنګ د غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې مسؤولې لیلا بسیم تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې منیجی صدیقی د طالبانو له بنده خوشی سوی ده. منیجی صدیقی د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9مې د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښ د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه سوې وه. طالبانو تیرې اونۍ د منیجی صدیقی یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهراً هغې پکې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړي وو. دا معلومه نه وه چې دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت سوې وه. ایراني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ملک زرنج ترمنځ سرحدي دروازه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. په نیمروز کې دغه لار تیره پنجشنبه د افغان موټر چلوونکو او ایراني سرحدي ساتونکو ترمنځ تر لفظې شخړې وروسته تړل سوې وه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه لاره پرون سهار د ایراني چارواکو د هڅو په نتیجه کې بیرته پرانیستل سوه او د تجارتي مالونو لیږد رالیږد ورباندې روان دی. تر اسلام کله وروسته د ملک زرنج سرحدي دروازه د افغانستان او ایران ترمنځ له مهمو لارو ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دوی په پرونۍ غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لاشي استفادې ټینګار وسو. دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دوی په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وسو. وړاندې راغلي چې د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. که څه هم په دې اعلامیه کې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې د ستونزو یادونه نه ده سوې، خو اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه خپلې لارې د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې او افغان سوداګرو ته یې سخت زیانونه اړولی دي. په وروستوي کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او عباس بندرونو د مالونو لیږد رالیږد زیات کړی دی. د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې له تر ټولو لوی شر خان یونس څخه خپل ځواکونه ایستلي. د دغه هیواد دفاعي ځواکونو پرون یکشنبه ویلي د دوی د کمانډو اتیایمې فرقې په خان یونس کې خپل ماموریت بشپړ کړ او نورو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره له غزې تړانګې وتلې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د دوی د پام وړ شمیر پوځیان لا هم په غزې تړانګې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. دله څرګنده نه ده چې له خان یونس د اسرائیل د کمانډو ځواکونو وتل د غزې د جګړې لپاره د اسرائیل په ستراتیژي کې کوم بدلون دی او که د مصر پولې ته څیرمه په رفح ښار کې احتمالي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی یو وار بیا پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې اوکراین ته د هوایي مدافع دستګاوې ورکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د پسرلنیو عملیاتو په درشل کې روسیې د اوکراین پر ښارونو خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي. زلینسکی دا غوښتنه په هغه ویډیو کې وکړه چې تیره شپه یې خپره کړې ده. تر دې دوې ورځې مخکې روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې په هوایي حملو سره اته ملکیان ووژل او لږ تر لږه لس نور ټپیان کړل. ولودیمیر زلینسکی ویلي اوکراین د هوایي مدافع کافي دستګاوې نه لري او دا ټولو شریکانو ته معلومه موضوع ده. ایران د چاپیریال ساتنې څلورو فعالانو ته چې له 2016 میلادي کال راهیسې بندیان دي عفو کړې او ټاکل سوې چې خوشي سي. دغه څلور فعالان نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار او طاهر قدریان په جاسوسي تورن سي وو، هغه تور چې دوی رد کړی دی. د دوی مدافع وکیل حجت کرمانی پرون د دغو کسانو د عفو خبر تایید کړ. دا څلور فعالان د حیات واشی پارسیان انستیتیوت له نورو غړو سره یو ځای په 2016 میلادي کال کې نیول سوي وو. د دغه بنسټ ګڼ غړي په تیرو کلونو کې خوشی سول او یو یې له یوه غربي هیواد سره تبادله سو، بل تن یې تر نیول کېدو لنډ وخت وروسته مړ سو. د تونس ساحلي ساتونکو پرون خبر ورکړ چې د 1300 پناه غوښتونکو مړی له اوبو ایستلی. د دغه هیواد ملي ګارد پرون یکشنبه وویل چې په مدیترانی سمندرګي کې د څو نورو پیښو له کبله 1800 وشپېته نور پناه غوښتونکي ژغورلي. د هوا له ښه کېدو سره له تونس څخه د ایټالیا د سواحلو پر لوري د پناه غوښتونکو د کښتیو تګ زیات سوی دی. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. په راپورونو کې اوري چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي د طالبانو مشرتابه ته جرګه ورلیږي چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته اجازه ورکړي. له تعلیم بې برخې شوي نجونې وایي
نو تروسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې پما کړی او چې دا مکتبونه بند کړ ژوند یې بېخي راتنګ کړ.
د افغانستان او ایران ځینو ښځو د هغه څه په اړه ګډه مبارزه پیل کړې چې دوی جنسیتي اپارتایډ بولي. په امریکا کې د یو پوهنتون څېړنې ښیي چې غلې دانې د انسان پر روغتیا مثبت اغېز کوي. په غزه کې د وروستیو تحولاتو حال درکوو. د اسرائیل صدر اعظم وایي په غزه کې له بریا یو ګام فاصله لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ دونیز پروګرام خپریږي. ازادي راډیو ته غوږیست. ورځو د راپورونو برخې ته. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی به له خنډونو او مخالفتونو سره سره د نجونو د تعلیم لپاره خپل کمپاین ته دوام ورکوي. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل خپل لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه دي. د دغه کمپاین مشران وایي دوی تمه درلوده چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او د لوړو زده کړو زمینه برابره سي. دغه کمپاین د تیر کال په چونګاش میاشت کې پیل شوی. په ټولنیزو شبکو کې بحثونه جوړوي او اوسني حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانستلو په اړه خپل هڅو ته له مخالفتونو سره سره دوام ورکوي. که څه هم له طالبانو په نړیواله کچه غوښتنې شوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو دوی لا هم خپل دریځ نرم کړی نه دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د مشرتابه پلاوي غړي محمود حنیف علي کوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي د طالبانو لوړ رتبه چارواکو ته په دې اړه جرګه ورولي شي.
کوششونه روان دي چې هم د حاکم نظام سره هم ناسته وسي، جرګه ورته ولیږل سي، تر څو پورې دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل سي. او که چېرته طالبان د ملت د غوښتنې طلبی کونوي نو دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. ملت به راپورته سي د نظام په وړاندې، نظام به بې ثباته سي، بالاخره به افغانستان به یو ځل بیا یو ناورین ته ولویږي، یو بې ثباتۍ ته به ولیږي، کورنۍ جنګ ته به لار هواره سي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د 1402 لمریز کال د سرطان له میاشتې پیل شوی چې په ټولنیزو شبکو او نورو پلیټ فارمونو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت بحثونه جوړوي او اوسنی حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اجازه ورکړي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو بل تعلیمي کال هم شل ورځې مخکې پیل شو، خو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو او په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو اجازه نشته. بشرا د کابل اوسیدونکو ده دا وایي چې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په مایوسونکو شرایطو کې اوسي.
مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغه مکتب ترک نه لري. زه خپل نه هم صنف کې ولم، په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو نو تروسه زه په کور کې یم او ډیر بد اغېز یې پما کړی او چې دا مکتبونه بند کړ ژوند بیخي راتنګ کړ.
یو بل زده کوونکی چې نغواړي نومې واخیستل شي وایي په افغانستان کې خلکو هیلې درلودې چې په نوي تعلیمي کال کې به نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو دا هیلې همداسې هیلې پاتې شوې.
ما ټول په دې ان باندې وای چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بند پاتې سولې او خلاصې نشولې.
د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین په وار وار د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له مخکښو دینی عالمانو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د نجونو د تعلیم ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نشي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. طالبانو په وار وار ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي چاپیریال ورته برابر کړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو منع شوي دي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، پر نجونو او ښځو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د محدودیتونو لګولو ترڅنګ نجونې له ورزشي فعالیتونو منع کړي، ښځې پارکونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی، له محرم پرته اوږده سفرونه نشي کولی، د ښځو سینګار ځایونه یې تړلي، او په اکثرو دولتي ادارو د ملګرو ملتو په بنسټونو په ملي او نړیوالو غیر حکومتي موسسو کې د دوی کار هم منع اعلان کړی دی.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وای دوی به د نجونو تعلیم او تحصیل ته د اجازه ورکولو د پاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. بل خو د افغانستان او ایران د شوزو د حقونو ځینو فعالانو افغانستان او ایران کې د هغه څه پاړه چې دوی جنسیتي اپارټاید بولي د مبارزې لپاره یو ګډ حرکت جوړ کړی دی. د افغان شوزو د حقونو فعال شکریا بارکزی چې د دغه غورځنګ غړي دی وایي چې له دې لارې دوی هڅه کوي په نړۍ کې هیڅ شزه د شوزو او نارینه و ترمنځ د برتري قرباني نسی. دا راپور پر همدې مسئله دی.
د افغانستان او ایران د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو په افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارټاید بولي د مبارزې لپاره د یو ګډ حرکت د جوړولو خبر ورکړی دی. د ایران د خزو د حقونو وی فعالی مسیح علی نژاد د شنبې په ورځ د کاناډا پر جنا پوانتون کې د وی ونډې پر محل په ایران او افغانستان کې د خزو په وړاندې لګول شوی بندیزونو ته په اشاره سره له دغه غورزنګ سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه.
لخپلو کمرو ګټه واخلی او وای چې زه د ایران او افغانستان د خزو او نجونو ترڅنګ ولاړ یم. زه غواړم د دیموکراتیکو هیوادونو د مشرانو لپاره میدان محدود کړم سو دوی اوګه پوګه د جنسي اپارټاید د رسمي پیژندلو لپاره ودرېږي.
نوموړي په خپل ایکس پاڼه کې هم لیکلي د ایران او افغانستان د خزو په توګه دوی د طالبانو او د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې په مبارزه کې متحد دي او هڅه کوي چې نړۍ د افراطي اسلامي ایديولوژي د خپرېدو له خطر وژغوري. د افغان خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی چې دغه غورځنګ غړي دوی له دې لارې دوی هڅه کوي چې په نړۍ کې هیڅ خزه د خزو او نارینه وو ترمنځ د برتري قرباني نشي. هغه ازادۍ رادیو ته ویل
د دې لپاره کار وکړو چې په نړیوالو قوانینو کې جنسیتي اپارټاید د جرم په توګه وپیژندل شي ترڅو په هیڅ هیواد کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د خودغرضۍ، جلاوالي او لوړتیا قرباني نشي.
هم مهاله د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژندل شي د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو، حقونو ته د هغوی د لاسرسي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې به اسانتیاوي رامنځته شي. ترنم سیدی دغه ګډ حرکت رامنځته کېدو ته په اشاره سره ویل دغه پیوستون د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامیدای شي.
مبارزه زنان ایران
د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو لپاره د افغانستان د ښځو ترڅنګ د ایران او نورو هیوادونو د ښځو مبارزه د ښځو د پیوستون او یووالي خود نه کوي. دغه پیوستون او همکاري د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامیدای شي.
د جنسیتي اپارټاید اصطلاح چې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او توپیر معنا لري په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه نه دی پیژندل شوی او له همدې امله یې د جزایی تعقیب په مخه د عاملونو محاکمه موجوده نه ده. خو په نړیوالو قوانینو کې د جنسیتي اپارټاید اصطلاح د شاملولو غوښتنه شوې ده. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون هم په دې ورستیو کې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د جنسیتي اپارټاید د پیژندلو کمپاین سره یو ځای شو او د افغان جنو او میرمنو وضعیت د جنسیتي تبعیض د مثال په توګه یاد کړ. په همدې مخه د تیر کال د مارچ په میاشت کې یو کمپاین پیل شو چې په ترڅ کې په افغانستان، ایران او نورو هیوادونو کې یو شمیر ښځو د ښځو د حقونو مدافعانو او حقوق پوهانو د جندر د توهین د پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل چې دغه کنوانسیون دی د بشریت ضد جرمونو په اړه مسوده کې شامل کړي. د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واک تر لاسه کولو وروسته طالبانو پر نجونو او ښځو محدودیتونه ولګول چې لډلې د نجونو په مخ لښ پغم ټولګي پورته د خونځیو تړل، پنتونونو ته د هغوی لټګ را ګرځول او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د هغوی پر کار کولو بندیزونه شامل دي. د غشان دوی په سنگارتونونو کې د کار کولو لوبغالو تفریح سیمو او خزینه حمامونو ته د تک اجازه هم نه لري او پرته له محرم لري واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي دي، هغه څه چې ظاهرا د افغان خزو د حقونو مدافعینو او نړیوال ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د جنو خبرندوی ټولونو مسولان د کتاب لورونې د بازار د کمرنګ کېدو په اړه شکایت لري، وایي چې کتاب اخیستو ته د خلکو د هڅولو په هدف یې ځانګړی تخفیف اعلان کړی. دوی وایي د دوی د پلور بازار د سړېدو یو علت د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی. نور په دې راپور کې
ظاهرا د کتاب پلور بازار له سړېدو وروسته یو شمیر خبرندوی ټولنو د پلور لپاره ځانګړی تخفیف اعلان کړی. د کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې اوس یې کاروبار پیکه شوی دی. د تمدن شرق خبرندوی مسؤل شمس الدین وای د دوی د سترګو لیدلی حال ښیي چې ډیری معاصر ساينسي کتابونه ښایي د کتاب پلورونکو لپاره یوازې د یوې سرمایې په توګه پاتې شي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
مو به 5% تخفیف دادیم.
موږ د هر کتاب د بای له مخې 25% تخفیف لرو. یو موخه مو دا ده چې موږ غوښتل هغه خلک چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اندېښنې او ستونزې لري، که دوی یو کتاب ولولي او لږ آرام شي. زموږ بل هدف دا هم دی چې زموږ په ګودام کې ډېرې کتابونه شته چې دوی به لږ لږ ارزان وپلورل شي او موږ پیسې ترلاسه کړو تر څو د دکان مصارف پرې پوره کړو.
خرچ مصرف دکان کنیم.
په کابل کې د سید خبرندوی ټولنې مسؤل عبدالرحمن هم د کتابونو د پیر او پلور د بازار د سړېدو د لامل پاړوي.
دا تخفیف چې د خبرندوی لخوا اعلان شوی د مشتریانو لپاره انګیزه رامنځته کوي. په ټوله کې خلک د مطالعې لپاره انګیزه لري، خو اصلي ستونزه د خلکو د اقتصادي کچې ټیټوالی دی. نو له همدې امله څوک نشي کولای اقدام وکړي.
یو شمیر خلک په تیر بیا هغه کسان چې د مطالعې له فرهنګ سره مینه لري هم د کتاب پلورنځیو د بازار په کمرنګ کېدو اندېښنه څرګندوي. د دوی په وینا په دې وروستیو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د کتاب اخیستلو او مطالعې فرهنګ کمرنګ شوی دی. د دوی لړډلې د کابل اوسیدونکو حامد عزیزی ازادۍ رادیو ته ویل
په کابل کې د کوچنی اختر درشدو په مناسبت ځینې خبرندوی ټولنو د کتابونو په پلور کې 10% تخفیف اعلان کړی. دا چې د افغانستان د وګړو اقتصادي وضعیت ډیر کمزورې دی، نو دا یو ښه پریکړه ده او بل دا د مطالعې د دودولو لپاره یو ښه کمپاین هم کېدای شي.
د هرات یو اوسیدونکي حمید هم د یادې موضوع په تاییدولو سره ازادۍ رادیو ته ویل
موږ د کابل د کتاب پلورنځي نه مننه کوو چې تخفیف اعلان کړی. دا چې د کتابونو له مطالعې سره د خلکو شوق او علاقه کمه شوې، دا فرهنګ کمرنګ شوی دی په افغانستان کې، نو موږ بیا هم مننه کوو چې په دې برخه کې تخفیف اعلان کړی.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د څلورو خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندوی مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي وو چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغاني زیان ورسېد. د دوی په خبره ډیر راټول شوی کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوی وو. ازادۍ رادیو هم هغه مهال د پښتو او دری ژبو د اتاوی کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلی وو او له دوی غوښتي وو چې دغه کتابونه ونه پلوري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی. تر دې مخکې یو شمیر کتاب پلورونکو ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د ځینو کتابونو پر پلور له بندي سره به د دوی کاروبار پیکه شي.
اوس هم د غزې پر وضعیت راپور. د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې اسرائیل په غزه تړنګ کې لبریا سره یوازې یو ګم فاصله لري. بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل سوي کسان خوشي کړي نه وي اوربند به ونه سي. هغه د کابینې اونیز غونډې ته دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې په مصر کې د اوربند په باب خبرې پیل سوي دي. دا هم تفصیل له سلطان محمد سرور نه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل په غزه تړنګ کې له بریا څخه یوازې یو ګام فاصله لري. نتنیاهو د خپل کابینې ونیزې غونډې ته په خبرو کې وویل دوی په غزه کې درنه بیا پرې کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ تر هغو چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي نه وي کوم اوربند به ونه شي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا څرګندونې داسې وخت کې کیږي چې پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو نوی پړاو پیل شو. اسرائیل هم په دغو خبرو کې د خپل یو هیئت د ګډون موضوع تایید کړې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پرون شپږ میاشتې پوره شوې او دا جګړه چې د فلسطینیانو د دې کلا بند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې اوومې میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له زیاتېدونکي نړیوال فشار سره سره به اسرائیل د غزې د توندلارې واکمنې ډلې حماس افراطي غوښتنو ته تسلیم نشي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې وو ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشی شول خو تر سلو زیات کسان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 3015 او د ټپیانو شمیر 15,800 ته رسیدلی دی خو خپلواکو سرچینو دا شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په سیمه کې ځینو تحولاتو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې دي چې د غزې جګړه ښایي نور هم پراخه شي. د اسرائیل صدر اعظم په عین حال کې پر ایران هم تور ولګاوه چې د خپلو نیابتي ډلو په مرسته پر اسرائیل په څو حملو کې لاس لري. وروسته له هغې چې تېره دوشنبه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری چې د ایران د سفارت تر څنګ ده په یو هوایي حمله کې د سپای پاسداران وغړي ووژل شول ایران د دغې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی او دا یې د اسرائیل حمله بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردګ په مرکز او لسوالیو کې د اختر پر اتاک سره د خوړو نړیوال پروګرام او د پین پونم خیریه مؤسسو لخوا له 2101 دیر شو اړو کورونې سره نقدي مرستې وسوي. دا هم راپور
در 2015
صحیح ده. د دبليو پی او پین پونم د خیریه مؤسساتو لوري د کوچنی اختر پر اتاک سره د اړمنو کورونې سره د نقدي مرستې په مرکز میدان شهر او چاکو لسوالی کې وسوه. د دبليو پی یا د خړو نړیوال پروګرام لوري په مرکز میدان شار کې د 309 اړمنو کورنۍ سره نغدي مرسته د هری کورنۍ سره 3200 افغاني وچوسوه. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په چاکول سوالي کې بیا د 322 اړمنو کورنۍ سره د فین موسسې په مرسته د هری کورنۍ سره د 3000 افغاني څخه نیولې بیا تر 3000 افغاني فری مرسته وسوه. اړمن چې مرسته ترلاسه کړي خوشاله دي او وای چې د بیوزلی لاملای د اختر لپاره چمتووالی نه لرلی خو وای وس با اختر په خوشی ولمنځي.
تر روان دی په د اختر کې ولا د خلکو کې دی بهګه د ډوډۍ روپې لري او دا مرسته چې دا د ډېر خلکو ته ګټه ورسوله ډېر خلکو ضرورت او احتیاجات او اړې ور پوره کړي.
په د اختر کې به لګ دي دوه اختر ته کوم لګ به دوه دونه علاج وکم چې دې ته پزکلیم په دغه باندې اختر کېږي باندې د دونه میکي
دیر در دون افراد دوا که ولی پا دیست را خو غریب وطن دی از غریب وطن خالکی و اختر تا خود دیر ضرورتون هم دی نو امکان لري په 2000 روپیه باندې موږ ډیر ضرورتونه راپشي.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت اوسیدونکو زیاتوي چې په یاد ولایت کې زرګونه نورې کورنۍ هم شتون لري چې د اختر لپاره د ټیټ اقتصاد له امله چمتووالی نه لري. دوی غوښتنه کوي چې د یادو کورنیو سره دې هم مرستې وسي.
افغانستان کې یوې موسسې د کوچني اختر رنږدې کېدو په درشل کې د کونړ په مروري ولسوالۍ کې له سلو بېوزلو کورنیو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د المؤسسات خیریه مؤسسې مشر مختار احمد سجاد ازادي راډیو ته ویل د کونړ مروري ولسوالۍ کې سلو بېوسو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. په وینا چې په دغو توکو کې وړه وریجې غوړي او نور شیان شامل وو. سجاد وایي د روژې په میاشت کې نورو زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، لسګونه زره کسانو ته روژه ماتي او سلګونو یتیمانو ته د جامو په ګډون اختریزي ډالۍ هم ورکړې دي.
په کونړ کې دغه توزیع زمونږ دریم ځل دی. له دې مخکې مو هم 400 کورنیو سره د غذایي موادو مرسته ترتیب کړې وه. المؤسسات مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي چې سږ کال په ټوله روژه کې 4,900 افطاره همدغسې په زرګونو کورنیو ته د غذایي موادو مرستې، همدغسې 503 کورنیو ته نور د غیر خوراکي توکو مرسته، 5,650 کورنیو ته د 900 ماشومانو ته اختریزي ډالۍ چې هغه کې واته قسمه د جامو او سپلکو په شمول باندې اجناس شامل وو هغه ورته توزیع شو.
د هغه په وینا چې په هرات کې یو نانوایی پرانیستی چې هر ورځ په وړیا ډول خلکو ته 2000 ډوډۍ ورکوي او د دې ترڅنګ په زرګونو کورنیو ته د څخلو پاک او بو چمتو کړي. په روان روجه کې د وو جمعاتونو رغولو چاره هم بشپړې کړي او دا ټول مرستې د وسلرونکو افغانانو لخوا برابرېږي. کومو کسانو ته چې یاد مرستې ورکړل شوي پرې خوختي. د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي فرمان الله:
المؤسسات خیریه بنسټ څخه مننه کوو چې په دې روژه کې موږ سره مرسته وکړه. الله تعالی دې تاسو ته جنونه درکړي او په آینده کې هم موږ سره داسې مرسته وکړي.
د المؤسسات خیریه مؤسسې مشران په داسې حال کې د دغه مرستو د ویش خبره کوي چې کوچنی اختر ته 2-3 ورځې پاتې دي او داسې بشمیره کورنۍ شته چې د خراب اقتصاد لامل یې اختر ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. یا د کورنۍ په هر وخت او په ځانګړي ډول په اخترونو کې د بډایه کسانو، حکومت او مرستندوی ټولنو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
دغه د امارت په لورفورو چارواک په نیمه دا راغ دی چې دا د مایبینو پیسې ورکې د اختر ته وروره بیخي شي نه لري. کوم کې دي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شیم هغه سم خو دی د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلبان دي درې مې سپې سیو کې د تیر حکومت دی وته درې مې سپې سیو کې طالبان خو تقریبا ډیر دي د تیر حکومت دی وته درې مې سپې سیو کې نو پر لوګ منیمه راغ دی وروره چې دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پښین له کاکړی توبې څخه سلیماندی ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د دریا کال کېږي ساریو ډیر په بد حالات کې نه د دې سیمې جای خلک موږ ته معلوماتونه وبراکین ډیر بد سلوک را سره کوي. نه مغروت پرېګ دی اول ته بندر ته ورسو پوځا منه لکې پوز را ته ولاړی په بارډر منه لکې بعد موږ د پیغام ازادي ل رادیو لاره بعد موږ خبر شي او د افغانستان یک پولیس چارواکی ټول موږ دا غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خو ته واول.
السلام علیکم. د فراوله د ګلستان ورسره خبر کوم. زما ټول مشران مجاهدین او مسؤلین ته دا پیغام دی چې باید زما غواوري د ټول مسلمانانو غږ باید ووري چې په دې مبارک روزي کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شي ورکی ک غوړي ک بوري ک پلمیټي هر شی د غسی حساب ک ګرانی جوړ پور مخبل لړی دي باید دا په دروژي کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو په نرخنامه کې شر دي مې ټول شان ارزان کې به دې مبارک روزي دا اوس مش خپل پر یو ګل ټوډي باندې بس نه لرو دکاندارانو نشانه د اسمان ته ورسید ګراني ورکی د خلکو په اچه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د امریکا د ماساچوسیټ ایالت دی او پانتون چړنې شي چې په خړو کې لغلو دانو کار اخیستل د وینې د فشار او شکرې لکمولو سره هم راست کوي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د متحده ایالاتونو د ماساچوست ایالت د ټوفټس پوهنتون د یوې تازه څیړنې موندنې په تیره د پاخه عمر لرونکو کسانو پر روغتیا د لوړو غلودانو مثبت اغیز ښیي. د څیړنې له مخې ورغستلي تور غنم، جوار، جودر، تورې او نسواري وریجې او د نورو غلودانو لږ تر لږه درې ډولونه که ستاسو په خوړو کې شامل وي، نو د وخت په تیریدو سره د فشار او شکر د ناروغۍ په کمولو او د ملا د سایز د لویدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته کولای شي. د دې څیړنې له مخې دا ډول خواړه د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د ټوفټس پوهنتون څیړونکي وایي لوړې غلې دانې د هغو میده اوړو پرتله چې د سپینې ډوډۍ